د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویسټ په سمنګان کې د مدرسې دیننه پرونی چاودنه وغندله. وی ویل چې هر ماشوم افغان د حق لري چې له ویرې او ترې پرته زده کړې وکړي. ښاغلی ویسټ زیاته کړه چې هېواد په دې چاودنه کې د یو شمېر ماشومانو وژنه محکوموي. د تېره شپه په ټویټر کې ولیکل چې پر ملکانو برید په عقل نه جوړیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف هم په ټویټر کې لیکلي چې پر ماشومانو دې چاودنې حیران کړی دي. د سمنګان په مرکز ایبه کې پرون د الجهاد مدرسې دیننه چاودنه وشوه چې د ځینو لویدیځو رسنیو په وینا د تلفاتو شمېر نږدې 40 ته رسیږي. تر اوسه د دغه چاودنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. خو د پروسه کال د اګست له 15 را وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی ورته ګڼو چاودنو ډیرو چاودنو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه اخیستی دی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنله چې مشر په دې وروستیو کې په جګړه کې وژل شوی دی. د دغه سخت دریځې ډلې ویان په یوه صوتي پیغام کې چې پرون چهارشنبه خپور کړ یوازې د خپل مشر ابوالحسن الهاشمي القریشي مړینه تایید کړې. خو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د اسوشیټد پرس اژانس راپور له مخې د امریکا پوځ ویل القریشي د اکتوبر میاشتې په نیمایي کې د سوریې په جنوبي ښار درعا کې د سوریې د یاغیانو په عملیاتو کې وژل شوی دی. دا د داعش سخت دریځې ډلې دوهم مشر دی چې په روان کال کې وژل کیږي. تر هغه مخکې د دې ډلې پخوانی مشر ابو ابراهیم الهاشمي القریشي په فبروري میاشت کې د سوریې په شمال لویدیځ کې د امریکا په یوه برید کې وژل شوی و. د هسپانیا په پلازمینه مادرید کې د اوکراین په سفارت کې پرون چاودنه وشوه. د سفارت د یوې استازي اولیا نیکولینکو په وینا دې چاودنې یو تن ټپي کړی چې د مرګ خطر یې نشته. نیکولینکو په خپل فیسبوک پاڼه کې د دې پیښې په تړاو څرګنده کړې چې سفارت د دې یو استول شوي لیک د پرانیستو په مهال دا ان چاودنه شوې ده. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر د هسپانیا د بهرنیو چارو له وزارته وغوښتل چې د پیښې تحقیقات وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د خپل یو تبع پاول ویلان په اړه چې په روسیه کې زندانی دی اندېښنه ښکاره کړه. د سپینې ماڼۍ ویان جان کیربي پرون وروسته تر دې د اندېښنه څرګنده کړه چې د پاول ویلان کورنۍ وویل چې له یوې اونۍ راهیسې هیڅ حال نشته. روسیې تر اوسه په دې اړه انڅه نه دي ویلي. د سریلانکا د کرکټ ملي ټیم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته په درېیمه یو ورځنۍ لوبه کې د 4 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. سریلانکا چې د آسیا د کرکټ اتله ده له افغانستان سره د 3 یو ورځنۍ لوبو کوربنه وه. لومړۍ لوبه افغان لوبډلې د 6 منډو په توپیر وګټله او دوهمه لوبه د باران له امله ونه شوه. د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن 4 لوبې ترسره کیږي. کاناډا له مراکش، کروشیا له بلجیم، جاپان له هسپانیا او کوستاریکا له جرمني سره لوبې کوي. دغه لوبو په نتیجه کې بعد بل دور یو شمیر نور ټیمونه هم مشخص شي. پرون د اتو ټیمونو ترمنځ د لوبو په نتیجه کې دغه جام بل پړاو ته چې 14 ټیمونه به سره لوبې کوي 8 ټیمونه ووتل. ارجنټاین 2-0 په مقابل کې پولند ته ماته ورکړه. مکسیکو 2-1 په مقابل کې له سعودي عربستان لوبه وګټله. استرالیا 1-0 په مقابل کې ډنمارک مات کړه او تونس هم له فرانسې لوبه 1-0 په مقابل کې وګټله.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما په څلور سالويخ ملکو کې کار کوي.
پس وا ژوند ما شومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درندوستانو سلامونه میومنی. لیو کال څخه زیاته موده کې چې ګان شمیر د دولتي او غیر دولتي ادارو کارکونکو افغان میرمنې په کور ناست دي. په دوی کې داسې خزي هم شته چې کورنۍ ته د ډوډۍ پیدا کولو مسولیت ورلغړی وو. دوی ازادي راډیو ته پر لیګل شو یو پیغامونه کې وایي چې لابي خواڅخه بیکاری او لبل لوري څخه بیوزلی ډېر زوروي. خو یو شمیر میرمنې بیا د طالبانو له تیرې دورې څخه چې هغه وخت هم دوی ته کور څخه بهر د کار کولو اجازه نه ورکول کېدله، په کور کې د کار کولو خپل هغه تجربې را سره شریکوي چې دوی ته ډېرې ګټورې تمام شوي وي. د ولسی جرګې پخوانی غړی ملالی شینواری وایي چې په ژوند کې له کامیابۍ سره هغه وخت مخکې ګوچي په هر حالت کې روښانه راتلونکي ته هیله ولرو. هغه د طالبانو له تیرې دورې نه کیسه راته کوي.
ما وړاندې د دې نه چې طالبان راشي هم یو څه هڅه کړه چې چون زه د مور پلار نه یتیمه و ما پلار مور مدواړه وفات شي ویو ډیر کم عمر نه ما کوشش وکړه چې مې وکړه زه به شاید یو څوار لاسو کلو جلې و ما چې ما د حياتي په مزده کړه باندې پهل کوز ما مور خپل هم خدای دیو به خي حيات او جامع ګندلی خو ما دا غینه زده کړه نه وکړ چې زما عمر د دې ایجاب نه کړ چې زه زده کړم خو زما په یو ډول څو ام په جین کې مې دا و چې باید زه ملاسی کارونه د جامو طرحې دا وکړم نو په ذهن کې به مې هر کله د رنگونو سره لوبې کړې چې دا رنگ د دې سره خخکاری دا رنگ د دې سره خخکاری بیا ما یو لنډکی غوندې کورس تقریبا یو درې میاشتې کورس ونیو چې هماغه د کورنۍ جګړو په مهال باندې ما لږ لږ خیاطي هم کړه ما او کشر ورور به مې د دې لپاره چې په موږ باندې ټوله دروازې وتړل شوې مجبور و چې د امرار د معاش لپاره یا سوال وکړو یا کار وکړو نو موږ د سوال نه کار ته ترجیح ورکړه ځکه د سوال روزي چې د شرمندګۍ ده نو زه هیڅ چاته توصیه نه کړم چې ناهیلی شي او فکر وکړي چې هر څه بند شي نو دروازې د ژوند دروازې ګوندې تړل کیږي
اغلی شینواری وای چې نن سبا میرمنې د سړک لغړې ځنی غ شیان خرڅوي چې دوی په خپل په کور کې جوړوي د دې په نظر لدینه چې بل ته د سوال لاس اوک چی دې ته ورته کورونه ډیر خدي چې میرمنې وکړي
مثلا خزی هم دا اوس چې په کورونه ناسي کړی شي چې خپل واړه بزنسونه وکړي خو سن زدل ته ګورم د کابل خار په زینو واټونو کې خزی ناسي دي خپل لاسي توکي پلوریا مثلا سابه پلوریا مثلا اچار او ترشي ربا داس چاندې چې دوی پلوري مختلف وړي سوداګرۍ کاندي چې د دینه چې سوال وکړه غدایګری وکاندي او نور تسترګي ولري دا ورته ډیر شرافت مندانه او ابرومندانه کار دی زما هیله بدای چې دوی فکر وکړي چې کم هنر دوی لري په ځان کې د سوچ وکاندي چې څنګه کړی شم چې زه ځان اوسګارۍ ته ورنکړم هم دا اوس زه هم داسې یو څوک یم چې په افغانستان کې یم په کور یم ولې زه اوسګار نه یم ځکه زه ځان لپاره مشغوله پیدا کوم او مثبته مشغوله ځکه ځان ته پیدا کوم چې زه غواړم چې ګټور ژوند ولرم کور کې نه ما یوازې سوچ وکړم نو شاید زه ناروغ شم ولې زه کډیر وړو کې کار همي ځان په مشغوله کوم او فکر کړم چې د نورو لپاره باید څومره زکړې شم ګټور ثابت شم
میرمن شینواری زیاتوي په کور کې هم په کار کې نو وخت راوستل شونې دی نو موري د ځان پاک لوي چې خیاطي زکه په ګلدوزي بدل کړ چې خ بازار درلوده
یا وخت ما خیاطی کړه بیا د طالبانو په وخت کې بیا مې چولی د خیاطی نه یعنی یو څاغه مودي لاړه غجامې چې مونږه ګنڈلې بیا یو بل شره وته چې یکته به ګلدوزیانې به یغه ماشيني ګلدوزیانې بیا مونږه ما او کشر ورور مې په ګلدوزیانو شروع وکړه دواړو به جامې ګنڈلې او کته هم هغه وخت بیا دا و چې زما خور ډاکټر دغه لاقل زمونږ د ژوند گاډي چلی ولی ما نو غوښته چې زه د یو چا لاسته کینم او زه نه هیچا ته هم توصیه نکړم چې اته خزه دی د نارینه لاسته کینی او فکر دی وکړي چې بس هر څه چې دی باید نارینه یې موږ ته راوړي که خزه غواړي چې ارزښتناک ژوند ولري باید فکر وکړي او هر هنر چې لري کاغه د پخلی هنر دی کاغه د جامو ګنډل هنر دی کاغه مثلا حکاکی د رسامی د هر ډول هنرونه چې په دې دنیا کې شته په خځو کې هم امکان لري چې موجود وسینو اغه نه د استفاده او کاغه ته د واده ورکه او اغه نه د خپل ژوند امرار یا د معاش یو برخه جوړه کړل به زه نه وایم چې ټول مصارف به خځه په غاړه اخلي اما په کور کې کچیر ته خځه او نر دواړه ونده واخلي نو هغه کور اوسا او سوکالی
سایما خوګیرنی هم وایي چې د طالبانو په تیر نظام کې ځان ته داسې مصروفیت پیدا کړی و چې همې یو څه ګټل او همې وخت ترې وندازې خوښ تیریده
د تیرو طالبانو په دوره کې اکثره خزه چې تعلیم یافته وي باسواد وي په ورنګنه په ورنګ کورونه ځان ته کور کې پیدا کړو او ځان یې په مصرف کړو شی یو دغه جملې نمنګ ننګرهار کې یو څو تنه معلمین وو چې په اوله کې کوشش وکړي چې کورنۍ کورسونه ولرو، یعنی جنکوی ته سواد زده کړي او د قرآن شریف تدریس وکړو. چې وروسته همدغه پروسه بیا سویس ایډ کومک کړله. یو وخت پورې چې کله طالبان خبر شو، بیا راغله زموږ طرف تعلیم او حاضرګانې غونډې کړلې او دروازې شاته او اختر راکړه چې باقي نور جنکې نه راټوکوي او کورو ته به راځي. خو بیا هم په انفرادي شکل اکثر شاګردان هلته زموږ نه زده کړې کولې او موږ ورسره کومک کولو. دویم دا چې مثلا په هغې وخت کې ما پخپله د ایم سی ایچ په کلینیک کې ولنټیر کار کولو، چې هم به کار یاد کړم او په جلال آباد کې او هم به مثلا مصروفه شوم. نو دغه هم یو ښه کار و. هم اغېزې نه بیا په طالبانو په آخر کال ما خپله د جرمن اګرو اکشن ماسې سره کار وکړې. احسي تعلیمات هم ورکول، خصوصا د شینوارو په ساحه کې، غني خېلو کې او بېسودو کې پروژه وه. سړی به تله مسجدونو ته، هلته به خلکو ته سي تعلیمات ورکول او ښځې به مثلا په یو کلي کې چې یو مشر و د هغې کور ته به راغونډېدلې، شپېته ښځې، پنځوس ښځې، په هغې کې به موږ ورته صحیح تعلیمات ورکول. د امراض وخت ته به موږ ته معلومات ورکولو چې دا موږ ته په ګټه وو، ځکه هغې وخت کې هم یو مقدار معاش جرمنیانو ورکولو او هم مثلا خلکو ته هم خدمت و. او ښځې مثلا په دې پوهېدې چې څنګه دو مثلا ځانونه د امراضو نه وساتي او څنګه مثلا خپل ژوند او زندګي پاکه تنظیم کړي په کورونو کې.
میرمن خوګیانی د انګریزي ژبې د طالبانو په تیر وکمنۍ کې زده کړې.
دغه ترڅنګ خپل زده کړې کولې، مثلا ترغه چې نوی نظام راتلو او مقاتې درای نه اندل، ما خپل څلور لیواله په کور کې ختم کړ. یو سپینګیر او استاد زم کوڅه کې و، هغه راتلو کور کې راته تدریس کول د انګلیسي درس په وی دی. اول لیول، دویم لیول، دریم څلور او پورم کور کې ټول وست. یعنی د ماته ډېره ګټه وکړه چې کله نظام بدل شو، هر څه آزاد شو، زه انټنسیو پورې رسېدلی وم. دا په خپله هغه شیانو چې آمادګي وه راتلونکي دپاره. نو زموږ هیلم د جنکوی نه د ښځو نه دا ده چې نا امیده کېږي مه، هر شپې پسې رڼا شته، کوشش وکړئ چې زده کړې وکړئ او یا یو بل چاته هم خیر ورسیږي. خلکو ته څه ور زده کړئ، دا ښه کار دی، ښه پروسه ده. تاسو خپله هم په خپو درېږئ او راتلونکي نسل هم په خپو درېږي.
لیکواله او ژورنالیست سیما ستانکزی بیا وایي چې د زده کړې کوم امکانات چې د طالبانو په اوسنۍ دوره کې شته په تیره دوره کې نه وو. نو ځکه له افغان میرمنو څخه غواړي چې له دې وخت څخه د خپلو زده کړو لپاره ډېره ګټه واخلي. دا چې څنګه نوموړي وایي،
که مونږ د طالبانو تیره دوره له نن سره مقایسه کړو نو ډېر تفاوتونه موجود دي. ډېر زیات سهولتونه شته، یعنی هدف مې له سهولتونه دا ده چې مونږ اوس کولای شو مونږ ټول مثلا مجازی نړۍ سره مونږ وصل یو. یعنی مونږ نن د افغانستان یا د هر وګړي په لاس کې موبایل ده، پیشرفته موبایلونه په لاس کې دي او انټرنټ سره وصل دي، چې دوی کولای شي دې طریقه په ځان باندې سرمایه ګذاري وکړي. یعنی کولای شي آلمانی زده کړي، کولای شي انګلیسي زده کړي، کولای شي کمپیوټر زده کړي، کولای شي ریاضیات یا ساينس مضامین سره د انټرنټ له طریقه مثلا د یوټیوب او د صفحو له طریقه پخشيږي، هغه زده کړي، ځان ته مثلا کورسونه وینیسي، آنلاین کورسونه است چې موږ کولای شو دې نه ګټه واخلو، استفاده وکړو او مطالعه وکړو. هر رقم کتاب چې موږ خاص او ذوق ده کولای شو سم هغه له دې مجازي نړۍ نه ترلاسه کړو او ویل ولو او خپل استعداد نور هم وځلو. یا مثلا کچیر د کار نسو کولای، کیدای شي په ځینو کسانو سره مثلا هغه دی خیاطي لري یا مثلا قالین بافي لري، په دې وکه هم ځان کولای شو مصروفه وساتو او هم کولای شو خپل کورنۍ ته د اقتصادي لحاظ هم یو بازو وسو.
میرمن ستانکزی هم د طالبانو په تیره واکمنۍ کې داسې کارونه زده کړي چې تر ننه یې په درد لګي.
په تیره دوره کې زه یو تن له هغو کسانو وم چې ما د طالبانو په تیره دوره کې د غالۍ اوبدل مې زده کړله، خیاطي مې زده کړله، ګلدوزي مې زده کړله او اوس هم وخت نا وخت مثلا زه خپل جامې خپله ګنډمه، بې له دې چې زه خیاط ته لاړه سم خپل پیسې هغه ته ورکړم، مثلا مصرف وکوم یا مثلا د لاره چې مثلا زه کوم بیا چې زه مثلا خیاط ته خیاط که جامې نوي ګنډلې بیا تا ته بهانه کوي بلې هفتې ته راسه. ګوره دا د انسان د وخت تلف کول دي، خو که چېرې یو هنر د زده وي ولې هغه ته په خپل ځان ته ونه کوي. نو ښه به دا وي چې زموږ خویندې باید له دې وخت نه، له دې چانس نه باید ګټه واخلي، د ځان د سرمایه ګذاري برابرۍ لپاره په هر برخه کې چې وي، یا د تحصیلي برخه کې یا مثلا حرفوي برخه کې، په هر برخه کې چې دوی لازمه ګڼي کولای سي چې له هغه نه استفاده وکړي، ګټه واخلي او مخته ولاړ شي. دا په دې معنا نه ده چې موږ مثلا د ښوونځي ور وتړل سه هر څه وتړل سو، نه. یو مشهوره متل ده وایي که یک در بسته صد در باز، نو نور لارې شته، نور چارې شته. مثلا د قرآن کریم کورسونه دي، دوی کولای سي چې هغه هلته مثلا ځانونه راجستر کړي، ویلولي وی وایي. دا یو هغه ده چې موږ له دې نه باید ښه ګټه واخلو، او د ځان د آیندې او راتلونکي لپاره باید له دې نه ښه استفاده وکړو، تر څو راتلونکي کې چې زموږ ښوونځي او کاري دفتر بیرته پیل کیږي، موږ په بشپړه توګه آمادګي ولرو او خالي ذهنه ورته ونه اوسو.
درن دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. تربیه ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
اساسی او بشری حقوق د خبرونه مینوالو په سلامونه مو یو بل خبرونه ته هر کله کوم هله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله وي. قدرمنو دوستانو، دا ونه د رائے د حق په تړاو بس لرو دا چې خپل رائے شه ده او په قوانینو کې سره غلي ول نقص کیږي د حق په دې اړه خبرې اترې لرو. په دې بس کې را سره ملما ده محترم تاج الدین منصور سعادت، افغان حقوق پو. په پیل کې به سعادت صاحب ته راغلاست و. سعادت صاحب، د رائے او د رائے د حق په تړاو کو دوستان ته معلومات ورکړي نو ښه به وي.
السلام علیکم ورحمت الله. تاسو ته استاذو قدرمنو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. په دې باره کې رائے چې د رائے د هر وګړي د یو مملکت قانوني او اصولي حق دی. هر وګړی خپل د زعیم او رهبرو د قانون په اساس کولای سي چې انتخابات کې اشتراک وکړي، لکه پارلماني انتخابات، ریاست جمهوري انتخابات. داسې موارد کې کولای سي خپل رائے استعمال کړي. رائے یعنی د هر شخص، د هر هغه چا چې قانوني اهلیت ولري، کولای سي چې په دغه پروسه کې شامل شي او خپل حق کاروي. د رای ورکول حق یعنی د مستقل مشخص او د هر وګړي صلاحیت دی. د یو خامون کولای سو وایي دا مکلفیت دی، هو هم حق دی. مکلفیت په دې معنا چې د یو مملکت د پرمختللو او پرمختګ لپاره هر وګړي ایمانی وجدانی مکلفیت لري چې یو خیر زعیم څنګه وکولای سي د یو وطن د بحران او وحشت او د بربر ریاتو د ناقانونی او د ظلم او استبداد او د بی عدالتۍ نوښت غوري، هغه کس به تعیین سي، انتخاب سي. یعنی هر وګړی کولای سي چې د دې تثبیت په اساس انتخاباتو کې اشتراک وکړي. که دوی اشتراک ونه کړي، خپل اهل پیدا نه کړي، کار لپاره، زعامت لپاره او ریاست جمهوریت لپاره، ولسمشری لپاره، نو مشکل دی او متاسفانه وطن به وطن نشي، دیموکراسي معنی نه ورکوي. نو د دیموکراسي په حکومتو کې او دیموکراسي اصول کې د رائے ورکول یو ضروري او ډیر مهم او یو اساسي بنه لري. که دغه رای نی، نو په دې معنا چې یو رکن د دیموکراسي ناقص دی او خلک نشي کولای سي د واقعي دیموکراسي تمثیل کړي.
کورودان، په قوانینو کې، البته په بین المللي قوانینو کې، د رای د حق په تړاو ساده سپ سره غلي دي.
په بین المللي قوانینو کې دغه رای تقریبا د داخلي هوادو په شکل دی، یعنی د هر یو مستقل هواد په شکل کارول کیږي. رای عموما په څو موارد کې استعمالیږي. یو ما مخکې ویلې چې پارلماني در ریاست جمهوری انتخابات دی، یو بل په دغه بین المللي موارد کې لکه رای د شورای امنیت منګوري سوسی. یو مثال ورکو، د قندوی سکله قطعنامې صادروي، یعنی یو مملکت د سازمان ملل د منشور سرغلونه کوي، او دوم د ووم فصل نه یا د شپږم فصل نه دوی سکره سرغلونه وکړي، نو په دې حالت کې د نړیوال هیوادونو سپو شورای اهمیت کې یا په سازمان ملل متحد کې دوی کې غړیتوب لري، دوی کولای شي جلسه ونیسي په جمعې عمومي کې. په دې صورت کې دوی کولای شي په یو موضوع د حل لپاره یا د موضوع هیواد د اقتصادي تحریمات لپاره دوی کله وځ کوي، دوی انتخابات مخه کې او دوی غړو کولای شي په یو مجمع کې په یو مدور میس کې کینی او خپل رائے وکروي. مثلا دغه د ایران موضوع خیم سه دغه دوی د حقوق بشر او د اعتراضات او د دغه موارد په ایران کې نقصوی دي، دوی تحریمات وځ کوي ایران باندې، دغه تحریمات خامخا په دې کې رایګری کیږي، یعنی په بین المللي سب کې باندې سکل رایګری وسی، دوی مکلفیت لري دغه رایګری په نظر کې ونیسي او په دغه اساس د منشور ملل سازمان ملل متحد په رانا کې دوی هغه هیواد باندې اقتصادي تحریمات وضع کی، او په دوم پړاو کې تحریک اقتصادي تحریمات نتیجه ورنه کی کوي چې موارد قهریه موارد ورته وایي، په قهریه موارد کې کوي چې سازمان ملل د شورای امنیت د دوی غړو نظامی شکل سره په غیواد باندې فشار راولي او هغه مجبور کیږي چې بین المللي میثاقونو او د بین المللي منشورو قوانینو ته غاړه کیږي او هغه عملي.
د افغانستان په ملي قوانینو کې دا موضوع مطرح شوی ده کڅنګه؟
د افغانستان په اساسي قانون کې یعنی د جمهوریت د وخت او د لیدرشم ماده کې یعنی داسې راغلي دي چې هر افغان کولی شي ځان کاندید کی، انتخاب کی یا بل څوک انتخاب کی یا رائے ورکي، مشخصا په دې باره صراحت لري او دغه رائے ورکول د افغانستان د خلکو اساسي حقوقونو څخه یو حق وو. متاسفانه دغه اوس کاربرد نه لري او نشته، مخکې د واجب التعامل وو خلک د انتخاباتو کې اشتراک کول او رای ورکولی، دغه ډیر مهم دی او ما مخکې ویلی چې دا د دیموکراسي او د ولوس او د ولوس د رای او د حاکمیت د تمثيل لپاره خنه مونږ ده دغه رای ورکول. بلته رای ورکول څخه دیموکراسي ولوس او د ولوس ونده او د ولوس د حکومت جوړولو موضوع اهمیت نه لري.
اساسات یې بوله او په کوم موارد کې د رای حق نقص کیږي؟
دغه په هغه موارد کې نقص کیږي، مثلا د قانون نقص د ادبیت په دې معنی چې د خلکو د نقص په معنی ده، ځکه یو کس وغواړي رای ته چمتو سي او رای وکاروي، یعنی د دې په وړاندې موانی پیدا سي، یعنی غیر قانوني موانی لکه جنگ، لکه تهدید یا لکه دغه زور زیاتی ظلم او بل ډیر مهم سو فساد وو، فساد د اداري وو، یعنی یو نیم خلک غوښته خپل رای هغه چاته وکاروي زړه غواړي، یعنی دوی غواړي خپل زعیم او رهبر او یا وکیل تعین کی، نو په دې وجه سکله دوی رای وکړولې او ورسته د دې د صندوقونه شکیدل او در دې رای باطلې دي او بل چاته د فاسد خلکو خوخه او مغوته خپل رای وکړولې دغه د رای ورکولو پروسه مختلف لاله او دغه موضوع بخي ختم سیوی او مسی او دغه نتیجه لا سره نه غي صدغه حالت ته نقص درای و ورته ویلسو او دغه موارد اوس یو کس د خپل حق نه محروميږي او نشي کولای چې خپل خوخه کس ته رای ورکړي.
په اوسنۍ شرایطو کې البته په افغانستان کې تاسو د رای حق څنګه ارزوي؟
په اوسنۍ شرایط کې خو موږ دغه هغه نه لرو، د پخوا قوانینو سچ او خصوصا اساسي قانون اوس دا نه پلي کیږي او دا د افغانستان کې اوس واجب التعامل نه دی، دا د افغانستان قانون نشمیرل کیږي او اوس هغه نه لري ځایګه، پخوانی خپل ځای نه لري، نو په دې وجه موږ نشو ویلای سپوس په افغانستان کې رای کارول یا پور رای او انتخاباتو کې په دغه پروسه کې شامل دل دا بخي اصلا وجود نه لري، یعنی سیستم درای هغه وخت مشخص کیږي چې د حکومت اساس د قانون اساسي قانون په شکل جوړ سي، تشکیل سي او خلکو د هغه په مادي په اساس او د هغه د خپل صلاحیت په اساس خلک ځای پیدا کی او خلک په پروسه کې ونده واخلي. نو اوس جمهوریت نسته، اوس دموکراسي نسته، اوس خلک د خلک ارادي نه تمثيليږي او خلک نشي کوي څه په دغه موارد کې تاسو ویلي دغه په دې کې ونده واخلي او خپل رای وکاروي. نو کله هغه نظامونه سم ما مخکې ویلي دغه جمهوریت او انتخابات او اکثریت او اقلیت دغه موارد مطرح شي، بیا د رای موضوع مطرح کیږي. نو اوس په دغه موارد موږ په افغانستان کې نه لرو، نو په دې وجه افغانستان هوش پر دغه مواردو حکومت لري او دغه د خلکو وند مشخصا په دغه موارد تاسو ویلي د قانون اساسي په اساس نسته او نه خلک په دې موارد کې کوم تمثيل کولای شي.
دا چې د رای حق ناقص نشي د دولت مکلفیت څه دی په دې برخه کې؟
دولت دا په کار دي چې دغه دولت سره جوړ شوی دي، د ملت نه جوړ شوی دي. دولت یعنی د ملت، ملت یعنی دولت، یعنی که دولت نی ملت نشه، که ملت نی دولت نشته. نو په دې وجه دولت ته دا په کار ده چې خلک ته زمینه مساعده کی، خلک ته پریدي او ورته اجازه ورکي چې خپل د خوخي کس ته رای ورکي، که په هر موضوع یا هر بخش کې انتخابات په ډیر موارد کې موږ لرو او بعد دغه سوچ مخ کې په دغه قوانین په افغانستان کې مشخص شوی وسه، لکه د شاروالیو، لکه د پارلماني او ریاست جمهوری او په نور موارد کې څه ضرورت دي او څه باید هغه وسی رای وکړول سي. بعض دغه زمينه مسایل سي، دغه زمينه هغه وخت مسایل کې یا په خوا قوانين باید په افغانستان کې عملی سي، دا ومنل سي، دغه په اساس یا لیک تعدیل سي، ک دوی غواړي چې تعدیل ته ضرورت دي، تعدیل دي سي هغه موارد سي د شریعت په اساس، یعنی په تارس کې دی هغه د تعدیل سي، نور په خوا قوانين د پلیسي هغه د ایر مصرف سوي دي په هغه باندې ډیر زحمت کیسر سوي دي. خلک قانون پوهان یعنی ام مادي او مانوي ډیر ارزښت لري افغانستان ته. نو زه دا وایم چې دغه کاش کې دا موارد په نظر ونیول سي، دا پلیسي او دغه سچ مونږ له لاسه ورکړی دي هغه بیرته د جوړ سي او افغانستان او خلکو د افغانستان وکولی سي هغه سچ اراده لري، سچ رای لري، سچ دوی غواړي خپل رای په قانوني اساسي او وجداني شکل سره وکاروي او استفاده کوي. نو
مننه کو سعادت صاحب کور ودان. قدر من اوریدونکو دعوت دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو ډالې کړه، تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو په زور کازريګو تاسو ټول په لاس پرو الله مو مل شه خاده او بریالي اوسئ.
واو را لا لا زړه وینا شو بس پاتې او مکتب ته.